بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکې لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیکی هیلې او ښې پیرزوونې قبولې کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا د دویمې خور د میاشتې له 8 او د 2020 میلادي کال د نومبر له 1400 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه زموږ د خبریالي او رپورټ هم شامل دی. بیا په افغانستان کې د پر بنسټ حکومت د شتون په باره کې طالبانو احتیاط رلوالانی سیاسي تبصره ته وړاندې کوو. ورپسې به د قرآن پلوشې نومې پروګرام واوري. له دې وروسته به په هنداره پروګرام کې د افغانستان د فوج د ایډیا په اړه له خپلو قدرمنو میلمنو افغان کارپیژاندي صفی الله او ناصری او د پاکستان له پخوانی سینیټر زاهد خان سره وغږیږو. او په اخر کې به ورسپانو ته د کتنې پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. نو هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. معظم رهبر د کلتوري انقلاب د عالی شورا نوی غړي وټاکل. امریکایي ورسپاڼې په ډاګه کړه له داعش سره د مقابلې په بهانه د سوري ښځو او ماشومانو د وجلې په اړه امریکایي حقایق پټ کړي دي. د کابل 14 د مړو او ژوبلو شمیر لا زیات اعلان شوی دی، او طالبانو د ښځو زیارت ته د تلو لپاره نوي محدودیتونه اعلان کړل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په یو حکم کې د نوي دورې لپاره د کلتوري انقلاب د عالی شورا غړي وټاکل. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د دفتر د اطلاع رسونې د سید رپورټ له مخې، حضرت آیت الله العظمى سید الخامنائی د نوي 4 کلنې دورې لپاره د دغو غړیو په ټاکلو سره د مخکینو غړیو په خاصه توګه د هغو سنځانانو، پوهانو، استادانو د زحمتونو په قدرونې سره چې په نوي دوره کې به شامل نه وي، د انقلابي نظم او محتوا په بنیاد د کلتور عمومي بڼه نیونه او برابرونه د پردیو د کلتوري او رسانهي یرغل په وړاندې د ژغورنې وسیله وبلله. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په حکم کې راغلی دي د اسلامي انقلاب دویمې سلویختیزې ته داخلېدل، چې د نوې هجري مریض پیړۍ له شروع کېدو سره په یو وخت شوې دي. د تمدني بېخبناو ټولګې ته نوې زیان پیژندونکې او ایډیا اپډیټ کوونکې نظر لازمه وي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دې په بیانولو سره چې د دغه ټولګې سر کې د کلتور اصطلاح ده، وفرمایل کلتور د بشري ټولنو د ټولو بیخ بناو او اقداماتو هدایت کوونکې او ورته چټکتیا یا سستیا ورکوونکې دی. معظم رهبر زیاته کړه د کلتوري انقلاب د عالی شورا ماموریت په هیواد کې د کلتور او علم د حالت منظمول، په دغو دو مقولو کې سیاست جوړونه او انقلاب د ارزښتونو او هدفونو لوري ته د دغو ادارو هدایتونه، د دغو ادارو د فکری ضرورتونو پوره کونه او د هیواد د کلتوري مرکز پرول کې سرګندېدنه و او ده. احمد نوروزی ویل د ایران د بهرنیو خپرونو چینلونه د رسنایي محاس په وړاندې کرخه کې شتون لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو او ټلویزیون ادارې د بهرنیو خپرونو مرستیال تاکید وکړ د دغه ادارې په بهرنیو خپرونو چینلونه د خپرونو چینلونه د رسنایي محاس په وړاندې کرخه کې ولاړ دي. د ایران پریس د رپورټ له مخې احمد نوروزی نن د سحر نړیوال چینل د ریډیو او ټلویزیون د تولیداتو د وړومبنی فیسټیول په ورستو مراسمو کې د دغه ادارې د ریډیو او ټلویزیونی چینلونو په اهمیت او ساتنې تاکید وکړ او ټولې نړۍ ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پیغام د منتقلولو لپاره ترې هر شیبه د استفادې کولو سپارښتنه وکړه. ښاغلی نوروزی زیاته کړه په ولسمشرۍ د سید ابراهیم رئیسی په انتخابېدو او د نوي ټیم او ختیسته د نظر نومي سیاست په غوړه کې دوه سره به د ایران د بهرنیو خپرونو معاونت هم دغه سیاست ته دوام ورکوونکي وي او نخه هم د افغانستان سحر نومي چینل د شروع کولو د خوندونو مشکلاتو د هواري لپاره هلې ځلې دي. هغه همدارنګه ویل یوازې د شبکې انټینا او چینل لرل هم دي، خو لدې هم زیات مهم د ایران د اسلامي جمهوریت د سولې، دوستۍ او یوزړتوب د پیغام او د قوت او اقتدار د خودلو لپاره له هرې شیبې څخه استفاده کول دي. هغه په اخر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون د بهرنیو خپرونو د معاونت له کارکوونکو قدرونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې دغه برخه به په ملي رسنیو کې په یوې مخکښې برخې بدل شي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. امریکایي ورځپاڼې په ډاګه کړه چې له داعش سره د مقابله په بهانه د سوري ښځو او ماشومانو د وجلې په اړه امریکایي حقایق پټ کړي دي. یوې امریکایي ورځپاڼې د محرمانه سندونو له مخې رپورټ ورکړ چې امریکایي د 2019 کال په مارچ کې د سوریې په یو ښار باندې په هوایي حمله کې له شپېتو زیاتې عام ښځې او ماشومان قتل عام کړل او په هغې واقعې پرده واچوله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیګا رپورټ ورکړ چې د امریکې پوځ په 2019 کال کې په سوریې کې د هغو هوایی حملو چې پکې څلور شپېته ښځې او ماشومان قتل عام شول او د داعش په خلاف د ادعایي مبارزاتو په دوران کې بالقوا جنگي جنایت هم ګڼلې کېږي حقایق پټ کړي دي. د امریکې د سنډکام نومې ترهګرو ځواکونو قمندان چې په سوریې کې د خپل هیواد په هوایي عملیاتو باندې څارنه لرله د ړومبني ځل لپاره په یوې بیانیه کې ادعا وکړه چې په دغو حملو کې د 1400 داعشي ترهګرو په شمول 80 تنه او 4 عامه کسان ووژل شول، خو د امریکې فوز وویل چې معلومه نه ده چې 75 نور کسان عامه کسان وو یا نه، ځکه چې ښځې او ماشومان هم جنګیالي کېدی شي. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې د امریکې د هوایي ځواک یو وکیل چې په هغه وخت کې د عملیاتو په مرکز کې موجود وو باوري وو چې دغه حمله جنگي جنایتونه کېدی شي او بیا یې د امریکې د دفاع د وزارت عمومي مفتش او د سینټ د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته خبرداري ورکړ، خو په دې اړه هیڅ اقدام ونه شو. امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې په بهانه او د داعش په خلاف نومې یو نړیوال ائتلاف په قالب کې او د سوریې د حکومت له اجازت نه بغیر دغه هیواد ته ننوتله او د دغه هیواد شمالي او ختیځي برخې په خپل قبضه کې راوستلې دي. دمشق او د هغه انډیوالانو په زلونو تاکید کړی دی چې په دغه هیواد کې د امریکې پوزیشتون غیر قانوني دی او په کار دی زر تر زره له سوریې څخه بهر شي. د کابل 14 د مړو ژوبلو شمیر لا زیات اعلان شوی. د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی 14 مرګ ژوبلو شمیر 43 تنه اعلان شو. په دې اړه له افغانستانه زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په پلازمینه کابل کې د ماین د 14 له امله 43 تنو ته مرګ ژوبله واوخته. 14 تیر ماښام د کابل ښار په لویدیز دشتی برچی سیمه کې د سپرلۍ په یو موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي ماین د 14 له امله رامنځته شوه. بهرنۍ رسنۍ ویلي چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې د آریانا د خصوصي راډیو ټلویزیون پخوانی خبریال حمیدالله سیغانی هم موجود دی. د نوموړې میرمنې فوزی وحدت چې په آریانا ټلویزیون کې خبریاله ده د خپل خاوند وژل کېدل منلی دي. دا په داسې حال کې دا چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په دغه چاودنه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. د کابل په لویدیځه څنډه کې تر ډیره شیا وګړي میشتي. تر اوسه د دغه چاودنې پړه د دولت کومې مخالفې ډلې پر غاړه نه ده اخیستي. تر دې وړاندې هم په یاده سیمه کې د سپرلۍ په موټرو او ښوونیزو روغتیایي مرکزونو کې ورته چاودنې شوي وې چې درنه مرژوبله یې رامنځته کړې وه. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ننګرهار د طالبانو د موقته حکومت د اطلاعاتو او کلتور اداره وایي په جلال آباد ښار کې به له ټولو لوحو څخه د پردیو ژبو کلمې لرې کړی شي. زمون خبریال رپورټ راکړی چې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د اطلاعاتو او کلتور ادارې له لوري په جلال آباد ښار کې د لوحو د سمون او غیر اخلاقي توکو د راټولولو کمیشن مشر محمد شاه مجروح وایي په جلال آباد ښار کې ټولو اټیوالو او نورو هغو کسانو ته چې د خپل کاروبار لپاره لوحې لګولې دي سپارښتنه کړې چې څومره زر کولی شي له دغو لوحو دې د پردیو ژبو تورې لرې او لوحې دې یوازې د هیواد په رسمي ژبو پښتو او دري چمتو کړي. نوموړي ویلي هغو کسانو ته چې غیر اخلاقي فلمونه او نور توکي پلوري هم خبرداري ورکړې چې د دغو توکیو له پلورلو ډډه وکړي. طالبانو د ښځو زیارت ته د تلو لپاره نوي محدودیتونه او بندیزونه اعلان کړل. د طالبانو د حکم له مخې ښځې یوازې د ګل او شروع په ورځ یعنی د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په مزار شریف کې له حضرت امام علی علیه السلام سره منسوبې روزې زیارت ته تللی شي او د هفتې نورې ورځې زیارت ته د تلو اجازه نه لري. د افغان آواز رپورټ له مخې په مزار شریف ښار کې شاهدانو وویل د طالب ډلې د وروستي حکم له مخې ښځې د خپلو خاوندانو او نږدې خپلوانو سره یوځای هم د ګل او شروع له ورځو نه بغیر په بل ورځ روزې شریف ته د ورتلو اجازه نه لري. د هغوی د وینا له مخې د افغان میرمنو په خلاف د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه ورځ په ورځ د زیاتېدو په حال کې دي او هغوی د طالبانو لخوا د لا زیاتو محدودیتونو رامنځته کېدو ته اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان باندې طالب ډلې له تسلط نه وروسته ښځې او سړي یو ځای زیارتي ځایونو ته نشي ورتللی. په همدې وجه ښځې له غرمې مخکې او سړي له غرمې وروسته په مزار شریف کې له حضرت امام علي علیه السلام سره منسوبې درگاه ته ځي. د طالب ځواکونو لپاره نوې یونیفارم جوړیږي. د افغان اوا خبر اجان د رپورټ له مخې د طالبانو د موقته حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د ملي فوج امنیتي ځواکونه به ډېر زر نوی یونیفارمونه ولري. مجاهد زیاته کړه زموږ د ځواکونو لپاره د خاصو یونیفارمونو لرل ضروري چاره ده او د نظم و ضبط نښه ده. اقتدار ته د طالب ډلې د رسیدو له وخت نه د دغې ډلې ځواکونه په مختلفو ښارونو کې د ځایي جامو په شمول په بېلابېلو لباسونو سره دندې ترسره کوي. د یو شان یونیفارم نشوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو له نامې نه ناوړه استفاده کوونکي زیاتره کسان د جنایتکارانه او غلاګانو په شمول په مجرمانه اقداماتو لاس پوری کوي. په همدې وجه طالبانو په دې وروستیو ورځو کې تقریبا 450 خپل سری او فرصت غوښتونکي ځواکونه د دغې ډلې له صفونو بهر کړي دي. په مختلفو سیمو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرجوبله وخت ده. د پاکستان په مختلفو سیمو کې په بېلابېلو حملو د دغه هیواد لس امنیتي ځواکونو ته مرجوبله وخت ده. د پاکستان د امنیتي سرچینو په نقل سره د رویټر خبری اژانس د رپورټ له مخې د پاکستان د بلوچستان صوبې له تربت سیمې سره نږدې له وسلوالو یرغلګرو سره د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي ځواکونه ووجل شول او درېم فوجي هغه وخت ووجل شو چې غوښتل یې یو چاودیدونکی څیز شنډ کړي. د پاکستان پولیسو همدارنګه وویل د افغانستان له پولیس سره نږدې په باجوړ سیمه کې په یوه ترهګریزه حمله کې دوه پولیس ځواکونه ووجل شول او 15 نور جوبل شول چې د دغې حملې ذمواري داعش په غاړه اخیستې ده او د نورو حملو ذمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې. خبرونه ختم شول. تا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ
سیاسی تبصرہ
په افغانستان کې د پراخ بنسټ او حکومت د شتون په باره کې د طالبانو ادعا دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د طالبانو د موقت حکومت د خارجه چارو د وزارت سرپرست په افغانستان کې د پراخ بنسټ او حکومت د تشکیل د ضرورت په اړه د نړیوالو غوښتنو پر ردولو سره ادعا وکړه. د طالبانو حکومت پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت دی او ټول قانونه پکې شامل دي. مولوی امیر خان متقی د پاکستان د سټراتیژیکو مطالعاتو په اداره کې په خپل وینا کې وویل نړیواله ټولنه کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې خپل مخالفان په کابینه کې شامل کړي چې دا کار امکان نه لري. د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست زیاته کړه نړیواله ټولنه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره له بشري حقوقو او په ټول شموله حکومت باندې له تاکید څخه استفاده کوي. امیر خان متقی په داسې حالاتو کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د شتون ادعا کوي چې داسې ادعا نه د هیواد په دننه کې او نه له نورو هیوادونو نړیوالو ادارو لخوا د منلو وړ ده. د دې باوجود چې طالبانو په افغانستان باندې د تسلط په ډومبنیو ورځو کې په دغه هیواد کې د پراخ بنسټ حکومت جوړولو وعده کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د وزیرانو د لیست له خپرېدو وروسته معلومه شوه چې دغه کسان تقریبا له یو خاص قام څخه او یوې معلومې سیاسي نظریې په لرلو سره منسوب شوي دي او نور قامونه د افغانستان په حکومت کې سجدي کردار او رول نه لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د مخکینی حکومت له نسکورېدو او اقتدار ته د طالبانو له رسیدو څخه د تقریبا څلورو میاشتو د تیرېدو باوجود د دغه هیواد واک هم هغه شان د دغه ډلې په اختیار کې دی او په افغانستان کې د نورو اقوامو او سیاسي او مذهبي ډلو د مشارکت لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د 13 اگست له 15 څخه اقتدار ته د طالبانو د بیا رسیدو له وخت نه د مختلفو سیمه ییزو نړیوالو غونډو په 13 بیا د افغانستان د ګاونډیانو په غونډه کې چې پکې د افغانستان د موضوع څېړنه وشوه په دغه هیواد کې د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیلولو په ضرورت تاکید شوی دی. په همدې لړ کې د سیمې د اوو هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو او سیکرتارانو د هند د غونډې چې 13 هفته د دغه هیواد په پایتخت نوي ډیلي کې وشوه په وروسته اعلامیه کې د یو خلاص او پراخ بنسټ حکومت جوړولو چې ټولو افغانانو غوښتنه ده په ضرورت تاکید وکړ. په افغانستان کې په ټولو اقوامو مشمل د پراخ بنسټ حکومت د شتون په باره کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت د سرپرست وینا د دې ترڅنګ چې په دغه هیواد کې مختلفو قانونو په مشارکت سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته یو منفي ځواب دی. د یو خاص تفکر په ذریعې سره د افغانستان د چارو د چلولو په اړه د طالبانو د اوسنۍ پالیسۍ په دوام باندې تاکید لري. په نور الفاظو سره د دې په اپوټا چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حکومت په دغه هیواد کې د ټولو تفکراتو خودونکې نه بولي، خو د دغه ډلې چارواکي د افغانستان اوسنۍ حکومت یو پراخ بنسټ حکومت بولي چې ټول اقوام پکې شتون لري. د افغانستان د اوسنۍ حکومت له ماهیت څخه د طالبانو او نړیواله ټولنې بېلابېل مطلب اخیستنې ته په پام سره داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو په اړه اوسنۍ کړکېچ او مشکل به دوام پیدا کړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نوي حاکمیت په توګه د دغه ډلې په رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د راضي کولو لپاره کوشش کوي، خو په اوسنیو حالاتو کې له ګوتو شمیر یو څو هیوادونو نه بغیر د نړۍ مختلف هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمي توګه پېژندلو ته تیار نه دي او د طالبانو د حاکمیت په رسمیت پېژندل د انفرادي او اجتماعي ازادیو په اړه د دغې ډلې د پالیسیو له بدلون او په حکومت کې د ټولو اقوامو د مشارکت د زمینې برابر اولو سره مشروط بولی. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ زموږ خپرونه لا دوام لري.
تل پاتې وږمې. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د تلپاتې وږمې د څو اړخیزو رسندوی د خپرونې په نوې برخه کې د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیاناتو په هکله بحث کوي. هغوی د دې خپرونې په اته نیمیمه برخه کې حقیقي منتظر داسې یو کس وباله چې همیشه د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ته چمتو وي او هم ځان او ټولنه د ظهور لپاره تیاروي. راځئ چې په ګډه سره واورو. دریم ټکی دا دی چې په موږ د انتظار حکم شوی. د انتظار څه معنی ورکوي؟ انتظار د رسد کولو په معنا ده. په پوځي ادبیاتو کې د تیارسۍ تر عنوان لاندې یو ټکی لرو. باید تل د ظهور لپاره د تیارسۍ په حالت کې واوسو. مؤمن او منتظر انسان هغه کس دی چې د تیارسۍ په حالت کې وي. که ستاسو امام چې په ټوله نړۍ کې د عدالت رامنځته کولو مامور دی ظهور وکړي، باید موږ او تاسو تیار واوسو. د دغه تیارسۍ یو چمتووالی ډیر اهمیت لري. دا د انتظار معنا ده. انتظار د بې صبرۍ کول، په مځکه پښې وهل چې ولې ناوخته شو او ورته مسایلو په معنا نه ده. انتظار یعنی همیشه د تیارسۍ په حالت کې واوسي. څلورمه او وروستۍ مسله دا چې انتظار اصلاح او عمل ته ضرورت لري. باید ځانونه اصلاح کړو. باید په هغه څه عمل وکړو چې د هغه بزرګوار امام زړه په خوشحاله کیږي. که داسې کار وکړو، یعنی صلاح او اصلاح، ځان له برابره کړنو یوازې په فردي اعمالو بسایه نه شو کولای. د ټولنې په چارچاپیر، د هیواد په چارچاپیر او د نړۍ په چارچاپیر کې هم داسې مسؤلیتونه او وظیفې موجود دي چې باید ترسره شي. دغه وظیفې یا دندې څه دي؟ په دې باندې پوهېدل بصیرت او معرفت ته ضرورت لري. نړیوال لیدلوري او روڼ اندۍ ته اړتیا لري. دا هغه څه دي چې تاسو قدرمن ځوانان باید ترسره کړئ. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. شاد او آباد اوسئ.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په لس کم پنځه او د پاکستان په شل پاسه پنځه بجې په لنډو څپو یو دیرش میټرو اوریدلی شي. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویژن په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
لوالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مرسي؟
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې خپېږي چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې د خوشی وړ مو وګرځي. ایزانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، تیرونی له افغانستان څخه یو جګپوري پلاوی د افغانستان د موقت ادارې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پاکستان ته لاړ. افغان پلاوی په دغه سفر کې د ټرکیا د غونډې په څنډو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ د امریکې، روسیې او چین له استازو سره هم خبرې اترې وکړې. هغه همدارنګه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو څیړنو له مرکز څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د راتلونکي پوځ په هکله داسې خبرې وکړې چې په ټولنیزو رسنیو کې له پراخه غبرګون سره مخامخ شوې. ښاغلی متقی وویل چې افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او په نوي پوځ کې به مخکنی افغان ملي امنیتي سرتیری نه ګمارل کیږي. وړوکی پوځ باید له داسې کسانو جوړ وي چې وفادار او هیواد پالنې ته ژمن وي. په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو تر توند غبرګون وروسته د افغانستان د اطلاعاتو او د فرهنګ د وزارت مرستیال او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر خبرې ناسم تعبیر سوي دي. موږ یوازې په لوړه کچه د مخکنی نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي. مجاهد وایي د پخواني اردو دوه ډوله عسکر وو، یو مسلکي خلک دي چې هغه له موږ سره سته، دویم هغه عسکر دي چې هره ورځ به جنګېدل، مسلکیان هم نه وو، ډېرې یې په نشهیي توکو روږدي وې، هغوی ته موږ اړتیا نه لرو. له هغوی زموږ خپل مجاهدین ښه دي، لوی جنګ یې په مخ وړی دي، نیمه نړۍ ته یې ماته ورکړې ده، له دې ښه اردو بله چیرې پیدا کیږي؟ ایزانو، موږ به نن د هندارې په پروګرام کې په دې رڼا واچوو چې آیا افغانستان واقعا یو ستر پوځ ته ضرورت لري او که نه. په دې هکله مو له دوو شخصیتونو د پاکستان د سنا مخکنی غړی زاهد خان او همدارنګه په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی صفی الله ناصری نظرونه اخیستي دي. په دې هیله چې د خوشی وړ مو وګرځي. لیویلند شان د می ورسته بیر تر اگرزو ستاسو خدمت. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو، خپل بحث له ښاغلي زاهد خان سره پیلوو. زاهد خان صاحب، تاسو په دې اکله څه وایاست؟ آیا افغانستان یو مضبوط او پیاوړي پوځ ته ضرورت لري او که نه؟
دا خبره داسې ده چې چونکې دا افغانستان مسله چې کومه ده، دا ډېره کړکېچنه ده. که تاسو وګورئ ورته، نو ستاسو د ایران په بارډر باندې هم الته چې کوم ازاره کوم وسیږي، دا هغې هم شخړې ورسره دي، ورسره د نادن لاینز والا هم ورسره دي. په منځ کې دن نه که تاسو وګورئ، په ننګرهار کې بم چاودنه وشوه. نو داسې خبره نه ده، زمونږ د پاکستان نه نه دي پکار چې په دې کې دومره زیات مداخلت ولري. زمونږ د ګوند خو همیشه لپاره دا پالیسي پاتې شوې ده چې په یو ملک د بل ملک مداخلت نه کوي. دا غي وجه ده، دا غي قوم پاره خلکو دی پری دی، پاره ملک دی پاره، دا ملک پاره خلکو دی پری دی، چای خپل پیسې له څنګه کوي؟ چونکی دا پکال چونه کوي، پکال ونه کوي. ما دا په دې باندې وکړه چې چونکی دا افغانستان مسله ډېره کلکچنه ده، دا قطر ماهده چې کومه شوې ده، نو هغه امریکې او طالبانو کله هغه کې دا خبره وه د پاکستان په وینا چې دوی به په افغانستان کې یو براک بیس ګومن جوړوي، او پاکي به د هرې طبقې د هرې پاټۍ د هر قوم نه خلک وي. خو بدقسمتۍ نه داسې ونه شوه، او هلته کې حالات هغه رنګ کړکېچن روان شوي. ما چې څنګه هغه وکړه چې دا ایران په بارډر باندې د هزاره چې کوم دي هغه هم په تکلیف کې وي، ورسره سیسونه مدني لاین والا دي هم په تکلیف کې وي، او د افغانستان د خپل حالات هم کمی دي. دا اوس په ننګرهار کې تاسو وګورئ، یو چاودنه وشوه چې په هغې کې د ملي پروسه وه چې په هغې کې ډېر خلک شهیدان شول.
له ښاغلي زاهد خان صاحب څخه په مننې سره اوس به همدغه پوښتنه له ښاغلي صفي الله ناصري څخه وکړو. ناصر صاحب، تاسو په دې اکله څه وایاست؟ آیا افغانستان یو مضبوط او پیاوړي پوځ ته ضرورت لري او که نه لري؟ ستاسو په نظر آیا طالبان د افغانستان په راتلونکي پوځ کې باید د افغانستان مخکني سرتیري په کار وګماري که څنګه؟
افغانستان هم خپل موقعیت ته په کتو یو پیاوړي ځواک ته اړتیا لري، حتی که د طرفه هیواد هم متاسفانه اوس د بهرنۍ سیاست نوې تاریخ شوی چې موږ د څنګه یو هیواد یو. متحده ایالاتو چې کومې ژمنه وکړې افغانستان سره چې د تاسو د ویلې کې متاسفانه چې دوی په دې کې کامیاب نه ولاړل، او موږ د ناټو په نړۍ یو برابر پوځ جوړ نه شوی. متاسفانه چې زموږ اوندای پاکستان په دې د خوښي افغانستان کې د ګرامي خاص لري، او دلته د دې وضعیت چې افغانستان د دې په سره په هواد دي په حرمت کې هڅه نه نشي کولای، او په دې کې چې امریکایي هم کوم سیاست اختیار کوي چې قطعي خپل اقتصاد او سیاست کوي چې د افغانستان چارې د دې لارې نه تاسو چې فکر کوم ټول لارې دې
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مننه کو له شاغلی ناصری صاحب څخه دلته ولند شان د ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. پاین دارکمو یو ځل بیا هر کلی کو او خپل بحث ته راګرځو. له بلې خوا د پاکستان دانو رسپانی په یو راپور کې ولیکل چې پاکستان غواړي له طالبان څخه هغه وسلې رانیسي چې له امریکا او له مخکني افغان پوځ څخه پاتې سوي تر څو د پاکستاني طالبانو لاسته ورنسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان سید خوستی وویل چې هیڅ ډول وسلې په پاکستان نه پلورل کیږي. دغه راپور ناسم دی او طالبان د وسلو د پلور په وړاندې کلک دریځ لري. وس په دې اړه له ښاغلي زاهد خان صاحب څخه پوښتنه کوو. زاهد خان صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ تاسو د طالبانو دغه دریځ څرنګه جاجوئ؟
دا څنګه چې دا تاسو خبرو کوم دغه ټیک وای مونږ ما هو د پاکستان د وسې د اړتیا خبرونه راکړي، اما خلی دا غیر خبره چې هغه به نه مرګي هغه تخپل په دې مخ کې مشکلات او ضرورت دي. د دینه نقصان چې ته به ما د دینه خبرو غواړې د دینه زیات نقصان ګاونډي غوډونه ترې ځکه چې پاکستان هم دی او هغه کې دغه کې کم دی، دا ایران هم دی، روس هم دی او چین هم دی. د دې وجه دا ده چې په کاچې دا ګاونډي غوډونه کینه د دې یو داسې لاره وګصه چې اگر خبره ونه شو چې کم په دوه اکارډ کې شو دا به براډ بیس ګورنمنت باندې په دې کې به هر تک هر مناخره پکې نن هغه رنګ او نه شو دا نه کېدو وجه دا ده چې پاکستان ته دي کې هغه نو پکا چې پاکستان نو کې چې موږ خو نه وایو چې افغانستان کې امن شي ول چې افغانستان نه هغه چې په کوم طریقه وته نو هغه دا وایي چې په ګاونډي هوادونو کې دي افغانستان حالات چې خراب دي په ګاونډي هوادونو کې هم خراب دي. نو پکا دا چې ما ځکه دا وایي چې موږ پکا دا سره د پاکستان کې ممکن او د دې داسې ولاره وو چې دا طالبان چې په دنیا وایي او موږ دا ترجمانین کوو چې پاکستان خبره کوم چې موږ ته وایي چې دا تسلیم کړي نو تسلیم په دې موږ دا اړین مزدور کو دیتا چې هغه یو برادرز ګورنمنت جوړ کړي چې باقي هر دغه په کې ازبکان راشي، تاجکان راشي، هزاران راشي او سره چې په افغانستان کې کوم قرضې سي ناسته عبدالله عبدالله ناسته عبدالدین ناسته دا ټول کینه او دی یو متفقه په شلو کې چې دومره ناشته موږ دا سلیشن ګورنمنت چلو او دغه په پښتو کې به موږ په افغانستان کې انتخاب کوو. انتخاب چې اچھا لو ورکی هغه به ملک واک چلی کدا ونی شي حالات خراب دي کله چې موږ یو نور کله چې موږ روان دي امریکا خپل مطلب وکړو او خپل مطلب نه پس اوس دا چې حالات ښه هو دي چې دې ګاونډي ګاونډي ته بدې نقصان ورسي ګوره دي امریکا او نور هیوادونو په واخا مخه کې دا یې وجه دا چې تاسو ته مال څنګه خبرو کړ چې امریکا د اسلحه د دې لپاره پر خو دا چې دا منطقه دي په امن کې نه یو د دې د امن نه کې دوه پوځ باندې ګاونډي هیوادونو ته زیات نقصان دي. ما څنګه خبرو کړ چې په کار دا ادا ان دې د هیوادونو ټول قومونه غواړي چې په دلته کې دي امن وي او خوشحالي دي او ترقي وي. دا الله ممکنه ده چې د افغانستان دا کنسیشن حالات سمیت علاقی او سمیت با علاقی مکار دی که دیاد رول پاکستان تا بی دا کولی شی چی دنیا موی او کولی دا گونی او دینا موی چی طالبان چی کمی دی موجودان دا دا پاکستان تا خبر ازیاتا منی مکار چی دی مسترکی دا خبر و سلو کی ویچی دان دا پاکستان تا پیدا کنن او نیا دا دا تعلیم پا پیدا کنن مکار دارا چی دی دا سی براد دا سکون امساتی دا تورو سی مدیدی تا ونر سی نقصانات تی نقصانات تا تا ستی دا اکن دا گاوندی حوادونو او مول دا نقصانان دی او دول تا تشویش کری عوام جات تا تشویش کری و کمران باوی و عوام جات تا تشویش کری شد حالات کم طرف روان دی دا دا خرابی دی دا دا آباد دی دا مشانه نیدی.
دیر منن زاید خان صاحب، شاغل ناصری تاسو پا دی اکل سوایست تاسو دا تاجبانو دا غدریز سرنگ جاجوی
کمیونسٹی کرے کو دار افغان
ډیر مننه ښاغلی ناصر صاحب. ایزانو د هنداري خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک لاس پارو.
روت پانو ته کتنه
ډیر محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپانو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لمامول سره سم اول و د تهران بیا د کابل او کوخونو د زینو بهرنی ورسپانو زین مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه په خپل لومړی مخ د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره لیکلي چې د ولایت او امامت د اسمان یو لسم ځلانده ستوري حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د ایمان، تقوا، پتیالیتوب، صبر سمبول وو. دغه معصوم ایمان د شیا افکارو په بیانولو او د دینی شبهاتو په ختمولو سره د اسلام د سپیڅلي دین ساتنې او پراختیا ته د همت ملا وتړله او د حضرت امام مهدی اجل الله فرجه الشریف د امامت په زمانه کې د مسلمانانو د کړنلارې په بیانولو سره هغوی د ورستی معصوم امام د غیبت پړاو ته تیار کړل. دغه ورځپاڼه همدارنګه القاعده له سعودي عربستان سره د یمن د انصار الله غورزنګ سره په جنگ کې په ملګرتیا اقرار وکړ. تو عنوان لاندې لیکلي چې د القاعده یوه سرغنه د لومړي ځل لپاره په یمن او عربستان کې د انصار الله غورزنګ پر ضد په جنگ کې دغه ډلې پښتون اعتراف کړی دی. خالد باطرفی ویلي چې د اوسیانو سره په مبارزه کې زموږ رول ډیر څرګند دی او هیڅوک نشي کولی چې له هغې څخه سترګې پټې کړي. دا په داسې حال کې و چې انصار الله په ځلونو اعلان کړی و چې سعودي ائتلاف د یمن د پوځ او ولسی کمیټو په وړاندې د داعش او القاعدې له غړو څخه کار اخلي. په دې اړه بل خبر دا چې د الودې دا ولایت له ځینو سیمو څخه د اماراتي تالیسټو په شاتګ سره دغه ولایت چې د یمن د نفوسو 11% خلک لري د یمن د پوځي او ولسی ځواکونو لپاره یوه ستره کامیابی ګڼل کیږي، ځکه چې د الودې دا په ازادېدو سره به لسره سره سمندر څخه د یمن لویدیځو او شمالي سیمو لپاره د سامانونو د تیرېدو لپاره لاره خلاصه شي او په دې رودې سره به د یمن پوځي ځواکونه د سره سمندر په غاړو باندې چې ستراتیژیک اهمیت لري تسلط پیدا کړي. نو ځکه ویلی شو چې د یمن بدونونه له اوو کلونو تیری گره نه پس چې د 2015 کال په مارچ کې شروع شو، اوس په داسې لار کې راغلی چې د منیانو د دغه هیواد د پوز لپاره په ډیرو خو حالاتو کې شتون لري، ځکه چې په دغه جنگ کې د سعودي د خوخي له مقاصد څخه د هیڅ یو مقصد لا نه پوره کیدونه علاوه ورته ډیر زیات تبون رسیدلی او لایوي تاریخي شرمون کی مات سره مخامخ دي، او هغه ټیک ټیکونه چې په دې باره کې غورخیږي له هر څخه زیات د سعودي عربستان او اماراتو د لالهندې خود را هم کوي.
قدر من اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کې هم رسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکي د امریکا خوب تعبیر نشو، د ایران د تیلو د پلورلو کچه لوړه شوه، د صهیونیستي رژیم په امنیتي او استخباراتي ادارو کې کړکېچ سبب شو چې د موساد لوړ رتبه قوماندانان استعفا ورکړي، یمنی پوځیانو د الهدیده ولایت د بشپړ آزادولو په دور شل کې، خبری سرچینو د یمن د الهدیده صوبې په جنوبي او ختیځو برخو کې د دغه هیواد د پوځي او ولسی ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړ. د دغو سرچینو د رپورت له مخې د یمن پوځي او ولسی ځواکونو له بیت الفقی او التهیت تا دو سیمو څخه د اماراتو تر ملاتل لاندې ځواکونو له شاتګ وروسته دغه دو سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي. د را رسیدلو رپورټونو له مخې د سعودي ائتلاف ځواکونه هم د الخوخه او المخا خارونو له لورې ته لسکونه کیلومتر په شاتګ وکړ او له خپلو سیمو او اډو څخه ووتل. د رسنیو د رپورټونو له مخې داسې ښکاري چې له سعودي ائتلاف سره پیلی او تالیڅټی ځواکونه په دې ورځو کې د یمن په مختلفو سیمو کې له ناسمو حالاتو سره مخامخ دي. په همدې وجه سعودي ائتلاف د تائز او مارب په شمول د یمن په مختلفو سیمو باندې د هوایی حملو په زیاتولو متمرکز شوی چې په مختلفو سیمو کې د یمن د حکومتي او ولسی ځواکونو له زیات پرمختګونو او په نتیجه کې خپلو ځواکونو او تالیڅټو ته د رسیدلو پر لپسې ماتو څخه مخنیوي وکړي. په همدې چوکاټ کې د یمن المسیره ټلویزیون په مارب صوبه کې د سرواه او الجوبه سیمو باندې د واهي حملو د زیاتولو خبر ورکړ. هغه په دې اړه ویل چې د سعودي هوایي حملې د الهدیده او تایز ولایت په جنوب کې له پراخو سیمو او اډو څخه د هغوی د ځواکونو او تالی چټو لپل لپسې شاتګونو سره په یو وخت بڼه نیسي.
ایزانو دا هم دا کابل چاپ رسپانې یادونه کو چې موږ دا رسپانې لا انټرنیټ راخلو او محتوا پاره مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. هشت صبح کابل د طالبانو موقت حکومت اعلان کړی چې د دوی د لیکو د تصفیه کمیشن څخه د پاسه 400 طالبان له دندو ګوخه او ځنې باندیان کړي هم دي. د طالبانو موقت حکومت د کورنۍ چارو وزارت بیان قاری سعید خوستی د اعتبار په ورځ نو هشت صبح ورځپاڼه ته ویلي چې طالبانو د لیکو د تصفیه کمیشن په تیرو څو ورځو کې څه د پاسه 400 تنه طالبانو را لیکو ایستلې دي. دا په وینا دا کسان د طالبانو له نومه نوړې ګټه اخیستو او خلکو د زورونې په تور ګوښه شوې دي. قوستی زیاته کړې ده چې یو شمېر دغه کسان پر ګوښه کېدو سربېره نیول شوي او بندیان هم دي. له دې مخکې ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې طالب مسؤلینو ته ویلي چې ځینې کسان او بنسټونه غواړي د دوی نوم بد کړي. لغی وروسته طالبانو چار اسمبلی حکومت تصمیم ونیو چې د دغو کسانو د موندلو لپاره د لیکو د تصفیه کمیشن جوړ کړي. بل خبر دا چې د هشت صبح ورځپاڼې د معلوماتو له مخې طالبانو په جنوب لویدیځ زون کې تر هلمند او روزګان وروسته زابل کې هم پر ګیرو خرایلو او سټایلي ویښتانو جوړولو بندیز لګولې دی.
عزیزانو دا هم مسیر ورځپاڼه ده. مسیر ورځپاڼه لیکي چې امریکایي کمپونه افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په امریکایي کمپونو کې پراته افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. د امریکا په یوه کمپ کې شته کډوالو رسنیو ته ویلي چې د ژمي موسم راغلی او دوی ته واکسین ورکړل شوي. د کورونا ټیسټونه یې منفي دي، خو بیا هم له میاشتو میاشتو راهیسې په امریکایي اډو کې پراته دي. دغه کډوال وایي چې د ژمي موسم راغلی دی، په نظامي اډو کې د ژوند امکانات هم کم دي او د دې احتمال شته دی چې له سختو ستونزو سره مخامخ مخشي. کډوال وایي چې شاوخوا 15,000 کسان په دې نظامي اډو کې پراته دي او له دې ډلې 40% یې ماشومان دي. د دې ترڅنګ په ابوظبي کې هم په یوه نظامي اډه کې پراته کډوال وایي چې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې په دې نظامي اډه کې حضور لري او له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له امریکایي حکومت غوښتي چې ژر تر ژره یې برخلیک روښانه کړي. او بل خبر دا چې هند وایي پاکستان لا هم اجازه نه ده ورکړی چې هندي غنم لا خاورې په استفاده افغانستان ته ورسول شي. هندي چارواکو رسنیو ته ویلي چې لا هم د دوی زرګونه ټنه غنم ته د پاکستانی حکومت له لوري د ترانزیت اجازه نه ده ورکړل شوې او په دې تړاو د پاکستانی حکومت کړې ژمنې نه عملی کیږي. هند په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده، خو پاکستان دغه لاریو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې تیر شي او افغانستان ته ورسیږي. عمران خان بیا د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي و چې د یادو غنمو د ترانزیت اجازه به ورکړي، خو تر اوسه دغه ژمنه عملي شوې نه ده.
ایزانو رسپانس ته کتنې پروګرام وخت دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.